د سهار 10 بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدر منوریدونکو زما او زما د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه ومنایزه. احمد تکل په خبرونه کې ستاسو کوربایم. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې ولسمشر حامد کرزي خبرداري ورکړي چې افغان حکومت ته د باګرام زندان په سپارلو کې ځنډ به د افغانانو بدګماني زیاته کړي. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او نور موضوعات هم په دې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه چې ناجیه سپه وړاندې کوي.
د هم د مهمه خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر ټینګار کوي چې واشنگټن ته د سفر پترس کې شوې پریکړې باید عملي شي. د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې له ډېر شور ډېر وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وختي او استرالیان به نن په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. د خبرونو تفصیل. د افغان نړیوال سازمان امنیسټری انټرنیشنل وای په افغانستان کې په 1300 کې د سړی حواله وجه د یو لس مشمانو په ګډون د ول لس کسانو مړینه د سمدسیم رسو د رسولو ارتیا په ډګه کوي. د سازمان په هغه خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د ول لس افغانان په کابل او هرات کې د کورنۍ او بیزای شو کډوالو په کمپونو او میشت ځایونو کې د سړو له کابله امر شوی راپور زیاتوي چې د قربانیانو کورنۍ او ټولنیزو فعالانو د افغانستان پر حکومت او نړیوالو مرستندوی او ټولنو له دې وجې انتقاد کړی چې مرستې په سمه توګه او کافي اندازه نه دي ویشل شوې. د افغان نړیوال سازمان کې د آسیا پاسفیک برخې مرستیالې پولی توسکاټ په یو خبر پاڼه کې ویل چې د افغانانو مړینه هغه تراژیدي ده چې مخنیوی کېدای شي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د کورنۍ او بېځایه شو په کمپونو کې د ډیرو د سلګونو زرو خلکو لپاره د ژمنیو مرستو پر سوالو کې د بې نظمۍ نښه ده. ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ډیوډ پیرس سره په لیدنه کې ټینګار کوي چې واشنگټن ته د سفر پترس کې شوې پریکړې باید عملي شي. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا لیدنه پرون وشوه او په کې ولسمشر کرزی ډیوډ پیرس وویل چې افغان لوري ته د باګرام د زندان په بشپړه سپارنه کې هر ډول ځنډ به د افغانستان د خلکو ترمنځ د بدګمانۍ سبب شي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د باګرام د زندان د مسولیتونو په بشپړه ورسپارنه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې د افغانستان د حکومت تر ولکې لاندې توقیف ځایونو او زندانونو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه جدي اندېښنې رابرسېره شوې دي. د نورستان چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په دوو حملو کې له ډېر شور ډېر وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وختي. د نورستان د امنیت قمندان سمنوال غلام الله نورستاني وویل چې د کامدیش ولسوالۍ په بازګول دره کې په وژل شوو او ټپیانو کې بهرني وسلوال هم شامل دي.
تقریبا دو بهرمه و دو داخلی و پنجه درشتن و پوری مرگ روب را اخته بودی که اوز مشخص سمرا مرده و سمرا زخمیان ده در دوسته به مرم چیکر در خودا کار شویده.
تر دې دمه وسلوالو طالبانو په کامدیش کې د بی پیلوټ الوتکې د شوې حملې په اړه څه نه دی ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو 50 افغاني 15 شپېته پوله، یو روپۍ یو 8 شپېته افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو 8 افغاني لس پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني اویا پوله، زر ایراني تومنه 15 افغاني سلويخت پوله او زر پاکستاني کلداري 521 افغاني. ولسمشر باراک اوباما پرون د دویم دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه په محضر کې د لوړی مراسم پر ځای کړل. د مراسم په واشنگټن کې د کپیټل هیل ودانۍ مخې تر سره شول چې په سلګونه زره کسان د واشنگټن د نېشنل مال په نامه سیمه کې د دې مراسمو د لیدو لپاره راټول شوي وو. ولسمشر باراک اوباما تر دې مخکې د امریکا د اساسي قانون سره سم د جنوري د میاشتې په 16 نیټه یعنی د یکشنبې په ورځ رسمي لوړ په سپینه ماڼۍ کې په ځنګړي او محدود غونډه کې کړې و او د دوشنبه د ورځې لوړه په عام مازر کې و. ولسمشر بارک اوباما د دوشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر په توګه د دوهمې دورې د پیل په وینا کې امریکایان یووالي ته راوبلل.
هر وخت چې موږ د ولسمشر د کار د دورې د پیلېدو لپاره راټولېږو، موږ د خپل اساسي قانون د دوامدارې پیاوړتیا شاهدان اوسو. موږ د ډیموکراسۍ په خپله وعده ټینګار کوو. موږ رایادوو هغه څه چې موږ یې یو ځای کړي یو. زموږ د پوستکي رنګ، دیني عقاید او یا د نومونو ریښې نه دي، بلکې هغه شیان چې موږ له نورو بیلوي او امریکایي کوي مو دا دی چې موږ هغې یو مفکورې ته وفادار یو چې دوه پیړۍ د مخه په یو اعلامه کې بیان شوې. موږ پر دې څرګند او بدهي واقعیت باور لرو چې ټول خلک له یو بل سره په برابر خلق شوي دي.
ولسمشر بارک اوباما د نویو چیلنجونو په وړاندې د نویو ځوابونو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه ژمنه وکړه چې واشنگټن به په نړۍ کې له ولسواکۍ څخه ملاتړ کوي او د هغو کسانو په پلوي به اقدام وکړي چې د ازادۍ غوښتونکي دي. په واشنگټن کې د نېشنل مال په نوم سیمه کې د کانګرس د ودانې مخې ته پرته سیمه ده چې په سړه هوا کې په سلګونو زره کسان د ولسمشر بارک اوباما د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره راټول شوي وو. د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI و مشکوک وسلوال پرته لدې چې محکمې ته یې پر ضد کافي ثبوت او دلایل وړاندې کړي، تر یو کال د زیاتې مودې لپاره په بند کې ساتلی وو. د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI یو حقوقي مشاور پرون سترې محکمې ته وویل پوځي چارواکو ځکه د خلک په بند کې ساتلی وو چې باور یې درلود چې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان استخباراتي ادارې د وو کسان د یو لسو مشکوکو کسانو په یو ډله کې نیولې وو چې دوی په 2001 میلادي کال کې د ISI پر مامورینو د ځان وژونکو بریدونو او همدارنګه د هوایي ځواکونو په یو ډله د راکټي برید سره د تړاو په تور نیول شوي وو. له دې ډلې څخه څلور تنه په مرموزه توګه په زندان کې مړه شوي دي. په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د ټوریزم ذاتي یوې محکمې د دې کسانو د خوشي کېدو امر کړی و، خو دوی بیا هم بندیان ساتل شوي وو. د پاکستان د سترې محکمې په وړاندې دا دوسیه یو ازموینه ګڼل کېږي چې آیا د پوځي استخباراتي ادارې سره چې په دې هیواد کې یو موازي اداره بلل کېږي حساب کتاب کول شي کنه. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي پر بهرنیو قوتونو د سوریې حکومت او د حکومت ضد وسلوالو ته د وسلې په ورکولو په خاطر انتقاد کړی. روسیا او ایران هغه هیوادونه دي چې د راپورونو له مخې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته وسلې برابروي او د سوریې حکومت بیا قطر، ترکیه او د خلیج نور هیوادونه مخالفینو ته د وسلو په ورکولو تورنوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې روسیې پرون اعلان وکړ چې له سوریې څخه د ځینو روسي اتباعو سلبا نن پیل کړي. په همدې حال کې فعالان وایي شاوخوا 1300 کسان پرون د مرکزي ولایت حکومت په سلیمی سیمه کې په یو ځان وژون کې موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. د فعالانو په وینا د وژل شوو کسانو ډیره برخه د حکومت پلو ملیشو غړي وو. اسرائیلیان نن په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. نظر بوختنی ښایي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو رایې به بیا هم په پارلمان کې زیاتې وي، خو له ده سره په ائتلاف کې د ګډونوالو نورو ګوندونو په انډول کې ښایي د پام وړ بدلون راشي. د یهودانو د کور په نوم د نفتالی بنت په مشرۍ د افراطي ملتپال ګوند رایې تر دې دمه خلک حیران کړي دي. سلویخت کلن بنت چې د بخواني شوروي له ځوانانو څخه یې ډېره برخه رایې ګټلې، د سیلو په سیاسي ډګر کې د نوي مشهور ستوري لقب ورکړ شوی. د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو د وینا په تودو احساساتو بدرګه کول چې ویل به د اسرائیلو په قلمرو کې د نننه د فلسطیني دولت د جوړېدو د مخنیوي لپاره به تر واسي واسي حساب وکړي. او د راپورونو له مخې په اندونیزیا کې یوې سختې زلزلې نن یو پیغله نجلۍ ووژله. د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 15.9 ښودل شوی، نن سهار وختي د اندونیزیا لویدیز اچي ولایت ولړسوله. سیمه ییزو رسنیو ویل چې د زلزلې زورورو ټکانونو د اچي ایالت په مرکز باندې چی او شاوخوا سیمو کې احساس شول. په دې زلزله کې د یوې پیغلې نجلۍ د مړینې تر څنګ رسنیو د څو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. اچي د سوماترا ټاپو پر لویدیځ غاړه پروت ولایت دی چې هر کله په زلزلو کې زیان ورته رسیږي. په 2003 کال کې د ټاپو ته نږدې د سمندر په تل کې لیوې سختې زلزلې وروسته سمندري طوفان د آسیا د وچې په څو هیوادونو کې 2,13,000 خلک ووژل چې ډېره برخه تلفات یې په همدې اچي ولایت کې وو. د خبرونو په
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ خاص استازي ته ویلي دي چې امریکا باید افغان حکومت ته د زندانونو د سپارلو په ګډون خپل ټولې ژمنې عملي کړي. د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد ولسی پاڅون شوی.
کلی به د مقر ولسوالۍ مربوط ټول پاڅون یې دغه په نام خلک ډېر خوشاله دي. ټول
بی پیلوټه الوتکو دا ځل نه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې بلکې د نورستان په کامدیش دره کې پر وسلوالو طالبانو برید کړی. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ خلک وای دوی له حکومت سره ملګری دي، خو ځوانان د طالبانو په نوم نیول کیږي.
حکومت په دې خبر دی چې دا غي زوی نن په چل کې بندي دی، پلارې د کرزی په دولت کې وظیفه لري او زوی د طالبانو سره لاس لري. دا کیدی شي
نور کورنی راپورونه لرو. او په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د ولسمشر په توګه د باراک اوباما د دوهمې دورې لوړې په اړه معلومات درکو. او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ اوریدای شي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ډیوډ پیرس سره په کتنه کې د هغو پریکړو پر عملی کې دوه ټینګار کړی چې واشنگټن ته د د سفر پر مهال شوې دي. د ولسمشر د ویان دفتر په یو خبر پانه کې ویلي دي چې په دې کتنه کې امریکا ته د ولسمشر حامد کرزی پر روسي سفر په قطر کې د طالبانو د دفتر پر پرانیستو او د سولې د خبرو پر څرنګوالي خبرې اترې وشوي. نور تفصيل د اجمل انت پر راپور کې واوري.
د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه خبر شوې خبر پانه وایي د لیدنه چې پرون تر سره شو په کې په غنو دوه اړخیزو مسلو خبرې وشوې چې وایي هم امریکا ته د ولسمشر حامد کرزی د روسي سفر او هلته د شو پریکړو مسله وه. ارګوای ولسمشر حامد کرزی په دې خبرو کې وسلبیا ټینګار وکړ چې واشنگټن ته د سفر پترس کې شوې پریکړې باید عمل شي او افغان حکومت ته د باګرام د زندان د بشپړې سپارنې په برخه کې ځانګړی ټینګار وکړ. د باګرام زندان لوی برخه مسولیت افغان نوري تسپارل شوی دی، خو یو شمیر بندیان لا هم د امریکایي ځواکونو تر واک لاندې دي. واشنگټن کې د ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان هیات په لیدنو کتنو کې پریکړه شوې و چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو تر واک لاندې ټول زندانونه افغان حکومت ته سپارل کیږي. خو له واشنگټن څخه د ولسمشر حامد کرزی له راسنیدو لږ وروسته افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د افغانستان په ځینو توقیف ځایونو کې د شکنجو د اندېښنو له کبله افغان حکومت ته د یو شمیر زندانیانو سپارل ځنډولي. دا ولسمشر د ویندوی دفتر وایي ولسمشر کرزی په دې لیدنه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ډیوډ پیرس ته وویل افغان لوري ته د باګرام د زندان په بشپړ سپارنه کې هر ډول ځنډ به د افغانستان د خلکو ترمنځ د بدګمانۍ سبب شي. ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې د باګرام د زندان د مسولیتونو په بشپړ ور سپارنه ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې د افغانستان د حکومت تر ولکې لاندې توقیف ځایونو او زندانونو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه جدي اندېښنې رابرسېره شوې. په دې لیدنه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په اړه خبرې شوې او د ارګ خبر پاڼه د ولسمشر حامد کرزی په حواله وایي هغه طالبان چې د سولې په خبرو کې برخه اخلي باید چې خپل اعتبار ثابت کړي او د طالبانو د مشرتابه لخوا د تصدیق وړ واک او صلاحیت ولري. ولسمشر کرزی ټینګار کړی چې په قطر کې د طالبانو دفتر باید د افغانستان، امریکا او قطر ترمنځ د لیکلې موافقې پر بنسټ جوړ شي او د افغانستان د سولې عالي شورا به یوازینی مرجع وي چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د غزنی ولایت د یوې بلې ولسوالۍ خلک هم وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی. د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې تر اوسه یې لسګونه کلي له وسلوالو طالبانو څخه نیولې دي. دولتي چارواکي وایي له دوی سره سیمه ییز پولیس هم ملګري دي. د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې له تیر سمو دی راهیسې د سیمې خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاتون کړی دی، خو په نږدې ورځو کې د خپل ولسوالۍ لسګونه کلی له وسلوالو طالبانو پاک کړی دی. ویل کېږي چې د سیمې له خلکو سره سیمیز پولیس هم ملګری دي. د مقر اوسیدونکي وایي په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا دوه نیم میاشتې وړاندې د څو کلیو اوسیدونکو د وسلوالو پر ضد وسلې اخیستې وې، خو هغه وخت یې دومره پرمختګ نه و کړی لکه په تیرو څو ورځو کې چې یې کړی دی. دوی وایي دا مهال د سیمې جنګیالیو د ولسوالۍ شاوخوا سل کلی په خپل ولکه کې اخیستی دی. د حاجی محمد اکبر په نامه د دغې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي چې د سیمې ځینې اوسیدونکو د تیرې عقرب میاشتې په وروستیو ورځو کې د خپلو سیمو د ساتلو په موخه وسلې اخیستی دي چې وروسته ورسره سیمه ییز پولیس هم ملګري شوي دي. دی وایي اوس د سیمې د اوسیدونکو ژوند د تیر په پرتله ډېر توپیر کړی دی. د غزنی د والی ویاند نبی جان هم منی چې په مقر ولسوالۍ کې له څه مودې راهیسې د سیمې خلکو د خپلو کورونو د ساتلو په موخه وسلې اخیستې او دوی ورسره سیمه ییز پولیس هم ملګري کړي دي. دی وایي د سیمې خلکو او سیمه ییزو پولیسو په دې وروستیو ورځو کې خورا ډېر کلی نیولې دي. د د خبره تر اوسه پورې د سیمې هغو خلکو چې په خپل سر یې وسلې اخیستې له دوی څخه مرسته نه ده غوښتې، خو که یې وغواړي دوی تیار دي چې ورسره مرسته وکړي. د روان لمریز کال په پیل کې د غزنی په شلګر کې هم د سیمې خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون وکړ چې وروسته یې له وسلوالو طالبانو سره په پرله پسې توګه درنې جګړې وکړې. د شلګر اوسیدونکو وایي که دولت لاس راکړی وای اوس به مو ټوله ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړې وای او وسلې به مو هم بیرته ایښې وای، خو داسې ونه شول.
له غزنی څخه راپور مو اوریده. د نورستان امنیتي چارواکي وایي تیره ورځ مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو د کامدیش ولسوالۍ د بازګل درې په خوله کې پر وسلوالو طالبانو برید کړی چې له دیرشو زیات وسلوالو ته یې مرګ ژوبله راولې. تر اوسه طالبانو د نورستان د چارواکو د دې دعوا په اړه څه نه دي ویلي. د ازادۍ راډیو خبریال روحالله انوري راپور راکوي.
د نورستان چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې په دوو پرله پسې بریدونو کې د کامدیش ولسوالۍ په بازګل دره کې له دیرشو زیاتو بهرنیو او کورنیو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان امنیت قومندان سمنوال غلام مولا نورستاني په تلیفون ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ مازیګر مهال د نړیوالو قواوو بی پیلوټه تیارې د کامدیش ولسوالۍ د بازګل درې په خوله کې چې کومه د پاکستان د چترال ولسوالۍ د دروش سیمې سره په شریکه پوله پرته ده د وسلوالو طالبانو پر یوې ډلې برید کړی دی.
تقریبا د بهرنۍ او څه داخلي او پنځه درېشت تنو پورې مرګ ژوبله اوښتې. په دې کې اوس مشخص څومره مړ دی او څومره زخمیان دی دا اوسه به معلوم شي چې دا خو دا کار شوی دی.
هغه وایي په وژل شوو او ټپیانو کې بهرني او کورني وسلوال شامل دي، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې کوم مهم وسلوال پکې وژل شوی او که نه. له سیمې څخه یو تن قومي شر عبدالسمد ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ په لزګونو وسلوال د پاکستان له چترال څخه د نورستان د بازګل درې لاري کامدیش او د نورستان نور برخو ته تګ راتګ کوي او تر اوسه پرې د نړیوالو ځواکونو لخوا داسې هوایي برید نه شوې. تر دې دمه وسلوالو طالبانو په کامدیش کې د بی پیلوټ الوتکې د شوي برید په اړه څه نه دي ویلي. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې په دې وروستیو کې د کونړ او نورستان په ولایتونو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات شوي دي چې له امله یې بې شمېره وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دوی په وینا له کومې ورځې چې په یادو ولایتونو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو کې زیاتوالی راغلی د پاکستان په وزیرستانونو کې دغه ډول حملې کمې شوي دي.
په امنیتي مسایلو کې پاتې کیږو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي له امنیتي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي هر ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې کیږي، خو قرباني عام خلک وي. څه موده مخکې په دې ولسوالۍ کې ګډو ځواکونو تصفیه او عملیات هم کړي وو، خو د سیمې اوسیدونکي وایي امنیتي ستونزې له هغه وروسته نورې هم زیاتې شوې. په دې اړه په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري یو راپور برابر کړی.
د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو د ترسره کېدو سره سره تر پخوا امنیتي حالات ډیر خراب شوي دي. دوی وایي د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې هر ورځ د وسلوالو طالبانو او امنیتي کسانو ترمنځ د لنډ وخت لپاره نښتې رامنځته کیږي چې ډیر کله یې قربانیان د سیمې عام وګړي وي. د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو اوس دې ته اړ شوي چې د وسلوالو نښتو له ویرې خپل ورځني ژوند نه لاس په سر شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمارم خیبر دی او د بټیکوټ د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ما روزانه هر وخت د پاره جنگ شروع وي. اغه ځان چلته پوستی دی، الته هم جنگ شروع دی. واز د سینه د چي د نور سم دي. د عملیات نو وروسته د حالات دومره خراب شوی دی چې زیاتره خلکو د غیزیونه کړي وکړل. د سرک سر نږدې چې څومره پټی دی، دوه ټوی څوک پکې نه کارت کیله پکې څوک نشي کولای، ځکه چې ودل ته وخت نه وخت جنگونه کیږي، طالبان را وځي، خلک وجل کیږي پکې. کته معلومه پرونه بل ورس هم جنگ شوی و نه فر دی کور پکې ول زخمیان شوی دي چې یو مرد یو د نور لا زخمیان دي کنه. نو په دې خاطر باندې موږ له دولت نه دا غوښتنه کوو چې دلته اربکیان ورکی دی ولسوالۍ ته او نور د یو څه امکانات ورته برابر کړي چې د بټیکوټ د ولسوالۍ امنیت پیرا جوړ شي.
زمانو ملک نصیب د بټیکوټ د کاري اوسیدونکو او د امنیت په باره کې موږ د بټیکوټ د ولسوالۍ امنیت هیڅ نشه دي. د دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ ته خپل وسله را کی اربکان را کی نور کومکونه وکي.
د بټیکوټ ولسوال میرزا محمد نصرت هم د امنی چې په دې ولسوالۍ کې کله ناکله د وسلوالو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالۍ نښتې کیږي. ولسوال وایي په دې سیمه کې د کانال ریاست ځنګلونه ډیر دي او وسلوالو ته د زمينه برابر کړی دا چې کله ناکله په دې سیمو کې چریکي بریدونه تر سره کړي.
هغه د پاره یو د بټیکوټ د کانال ریاست فارمونه چې دا د زیتونو او نور باغیات لري، دغه ځنګل ځنګلونو او باغونو دوی د پاره د زمينه برابر کړی د چل د فعالیت کې. نو په دې خاطر باندې هغه غرونه او هغه ساحې چې هغه د یو طرف او بل طرف ولسوالۍ جی غرونه دي، هغه پریخي دی او دغه ځنګل سر ساحو ته دی. په دې خاطر راغلي چې د فعالیت زمينه د ځنګل او باغونو برابر کړی او له بلې خوا د دوی هغه وړوکی فعالیت ته ډیر انعکاس ورکول کیږي او ډیر مشهوریږي، ځکه په دغه وختو کې دلته ډیر فعالیت.
نوموړی وایي چې په نورو سیمو کې هم دا ډول امنیتي پیښې کیږي، خو دا چې د بټیکوټ ولسوالۍ د ناامنۍ اوازه ډیره خوره شوې، لامل یې دا دی چې دا یو ترانزیتي لاره ده او خلک پرې ډیر تګ راتګ کوي او یو واړه پیښه هم ډیر ژر انعکاس مومي. بلخوا د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سمونوال معصوم خان وایي چې په دې سیمه کې عام خلک له امنیتي ځواکونو سره مرسته نه کوي. دی وایي د ولس لمرستې پرته سیمه کې د امنیت راوستل ستونزمند کار دی.
کچیر دوی امنیتی قوتونو سره همکار نه وي، یوازې امنیتی قوتونو نشکول چلته امن راوړي، امن تامین کې ځکه چې د هر کور هر فامیل هر سرک غاړه ته خودي پوسټن شي وړ بنان ال تزمنګ امنیتی پوسټې شته، موږ داونه حمایت کوو، هغه همیشه موږ څارو کنټرولوي او په امید باندې الحمدلله اوس وضعیت ښه دی.
خو د بټیکوټ ولسوالۍ قومي مشر ملک نصیب دا خبره په کلکه ردوي چې ګواکې دوی د امنیتي کسانو پر ځای له وسلوالو سره همکاري کوي، خو دا چې د سیمې خلک بیا ولې له امنیتي کسانو سره همکاري نه کوي. ملک نصیب وایي د سیمې د خلکو او دولت ترمنځ فاصله په دې زیاته شوې چې په تیرو عملیاتو کې ځینې خلک ونیول شول چې هغوی د دولت ملاتړي وو.
کور ځای هلکو ورسره هیڅ لاس نه دی یو کړی، که چرته ورسره لاس یو کړی وي. زما د تره زوی ویشته د غلطه په بیستوسی کې د جاسوس په نامه باندې انسان لا نومېده، لاندې تکیه کې خلک ویشتل، د هغې پوښتنه چا ونه کړله، نور خلک یې ویشتل. او ډګروال یې ویشت، د ملي اردو ډګروالو هغه یې ویشته چې د هغې زوی اوس هم په چل کې بندي دی. یعنی ټول بټیکوټ حکومت په دې خبر دی چې د هغې زوی نن هم په چل کې بندي دی. پلار یې د کرزي په دولت کې وظیفه لري او زوی د طالبانو سره لاس لري. دا کېدی شي.
نوموړی وایي که چیرې دولت غواړي په بټیکوټ ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې حل شي، نو دلته دې سیمه ییز پولیس فعال کړي. دارنګه د بټیکوټ ولسوال هم د خبره تایید کړي چې په دې ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیسو ته ډېره اړتیا ده. د ده په خبره دولت پلان لري چې په راتلونکي کې په بټیکوټ ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیس جوړ کړي، ترڅو د امنیت په راوستو کې ورسره پوره همکاري وکړي. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې افغان ګډو ځواکونو په بټیکوټ ولسوالۍ کې چانیز عملیات ترسره کړي وو چې په پایله کې ګڼ شمېر شکمن او شاوخوا 19 تنه پیژندل شوي وسلوالي نیولي وو. خو د سیمې خلک وایي چې په بټیکوټ کې زیاتره برخه پاکستاني وسلوال فعالیت کوي. ویل کېږي چې دا وسلوال له سپینغر او اچین ولسوالیو نه د سیمې ته راښکته کېږي او د خپل فعالیت له ترسره کېدو وروسته بیرته خپلو سیمو ته ځي.
د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور مو اوریده. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، د نورستان په مرکز پارون او مهترلام کې اوریدای شي. ولې هغه نجونې چې ودیږي د نکاح په وخت کې خپل موافقه په خپل نه بلکې د وکیل په وسیله بیانوي؟
سیالو شریک کې بیا دا خبره داستان پسې جوړیږي. وای خوره الور د خپل وکیل ونه او په خپل شقې وکړو داسې او غوسه ډېره خبره کوي.
په دې اړه راپور د خبرونه په دوام کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې اوریدای شي. اوریدو ته را سره اوسئ.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د دې وزارت یو مقام ته د یو خصوصي ټلویزیون لخوا سپکاوی شوی. د مالی وزارت چارواکو پرون ادعا وکړه چې د تلو په نوم د خصوصي ټلویزیون د ټوکو ټکالو په یو پروګرام کې د دې وزارت پر یو سلاکار چې معلول دی ملنډې وهل شوې دي. محمد ابراهیم صفای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د مالی وزارت چارواکي په داسې حال کې چې شخص سپکاوی د بیان د ازادۍ له اصولو سرغړونه بولي، د تلو خصوصي تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې په خپل یو پروګرام کې د دې وزارت د یو مسؤل د سپکاوي د مسالې سپیناوي وکړي. د دې وزارت مسؤلینو د دوشنبه پر ورځ یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیڅ کوم رسنۍ د دې حق نه لري چې د چا په انساني کراماتو تعرض وکړي او هغه ته سپکاوی وکړي. د مالی وزارت د نړیوال معاهداتو د ادارې سلاکار سید حامد دقیق رسنۍ ته وویل چې د یا تلویزیون په یو تنظیم پروګرام کې په دله دې عمله چې معلول دی او په دواړو پوشل دی ملنډې وهل شوې دي.
تعرض مستقیم به کرامت انسانی
زما په انساني کرامت باندې په مستقیم ډول تعرض شوی. زه په جدي توګه د تلو تلویزیون د کار غندم. کوم کار چې دوی کړی په بشپړ توګه غیر قانوني و. زه له افغان دولت غواړم چې دا موضوع پرې نه شي تر څو یو عدلي او قضایي کړنه ترسره شي.
دوه اونۍ مخکې تلو تلویزیون د زنګ خطر په نوم په یو پروګرام کې د یو داسې مشاور تمثیل کړی چې خپله شل دی او د دفتر کارکونکي په انتقالولو ستړي شوي دي. خو د دې تلویزیون یو مسؤل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په پروګرام کې د چا نوم نه دی اخیستل شوی او نه هم د چا سپکاوی شوی. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو بیا له مالی وزارت غوښتي چې خپل شکایت لیک دی د رسنیو د سرغړونې کمیسیون ته وسپاري تر څو دوی پرې بحث وکړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی وایي
په ځینو کسانو باندې د رسنیو لخوا سپکاوی هیڅ جواز نه لري. هر هیوادوال او یا کومه ماسه چې د فکر کوي هغوی ته سپکاوی سوی حق لري چې خپل شکایت لیک د رسنیو د شکایتو کمیسیون ته وسپاري تر څو پرې بحث وسي.
ښاغلی نورانی وایي چې تر اوسه د رسنیو یو شمېر مسؤلین د سرغړونې د کمیسیون لخوا سرنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د رسنیو د ټولنې یو شمېر مسؤلین مني چې لا هم په افغانستان کې د اکثر رسنیو کار معیاري او مسلکي نه دی، نو ځکه کله کله ستونزې جوړوي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر خپلواک صافی په دې اړه وایي
افغانستان کې یو بل نیمګړتیا چې تر اوسه پورې پاتې ده هغه د اخلاقي موازینو یا اخلاقي کودونو نشتوالی دی. تر اوسه موږ په دې نه یو بریالي شوي چې دغسې یو تعهد اخلاقي تعهد چې په هغه کې روما تلی سره د یو چا د سپکاوي د یو چا د بدنامولو یو چا ته په سپک نظر کتلو به دې نه علاوه د انصاف په دې باندې سره ډېر شدت سره کار روان دی او تمه دا ده چې د څو اونیو دننه کېدای شي موږ په دې بریالي شو چې دغه اخلاقي
دا سې انتقادونه هم کیږي چې په افغانستان کې د رسنیو د زیاتوالي لامل یو شمېر غیر مسلکي کسان هم د ژورنالیزم او رسنیو په برخه کې په کار بوخت شوي چې دا کار له قانون څخه د دوی د سرغړونې له اساسي عواملو څخه بلل کیږي. خو افغان چارواکي او د رسنیو فعالان بیا له دې ستونزو سره سره ادعا کوي چې په تیرو 11 کلونو کې په افغانستان کې رسنیو د پام وړ وده کړې ده. محمد ابراهیم صفی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو ته غواکي. آزادی رادیو د سهار له او د مخام تر او او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، د وخت د سهار 10:00 او 13 دقیقې دی. ناجی ساپې ته غواکشي چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افنړېوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل وای په افغانستان کې په 1300 ورځو کې د سړی حواله وجه د 11 مشمانو په ګډون د 11 کسانو مړینه د سمدستي مرستو درسولو ارتیا په ډاګه کوي. ولسمشر حمید کرزی په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ډیوډ پیر سره په لیدنه کې ټینګار کوي چې واشنگټن ته د سفر په ترڅ کې شوی پریکړې باید عملي شي. د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په دوو حملو کې له 150 ډیرو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وښتي. ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر په توګه د دویمې دورې د پیل په وینا کې امریکایان یووالي ته راوبلل. اسرائیلیان نن په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو رایې به بیا هم په پارلمان کې زیاتې وي، خو له ده سره په ائتلاف کې د ګډونوالو نورو ګوندونو په انډول کې ښایي د پام وړ بدلون راشي. او د راپورونو له مخې په اندونیزیا کې یوې سختې زلزلې نن یوه پیغله نجلۍ ووژله.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. حمیدې عثمان د کابل د نن ورځې خبرې شوې ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې څه پکې خبره شوې.
په کابل کې د نن چاپ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د کابل د ترافیکو پر ریاست د دوشنبه د ورځې وسلوالې حملې او په بندیخانو کې له بندیانو سره د بد چلند په اړه د یوناما د وروستي راپور په اړه لیکلي. هیواد د وزیرانو د 13 ورځې غونډې ته په اشاره لیکلی چې په بندیخانو کې د بندیانو د ځوراونې راپورونه به بنسټه بللي او اړوندو ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې دغه مسله وڅېړي. خدمتګار ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رپورت اروپایي ټولنه اندېښمنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې عاملین دې په سزا ورسوي. د ویسا غیر دولتي ورځپاڼې بیا تر ډیره په هیواد کې امنیتي مسایل څیړلي، خو په یو مطلب کې په پاکستان کې د امریکې د سفیر هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي امریکا پاکستان له تروریزم سره مقابلې لپاره مجهزه وي تر څو له تروریستي حملو او بمبې خودونو سره مقابله وکړي. ویسا د نیشن ریچال دولسن د ورځپاڼې څخه په نقل لیکلي چې په پاکستان کې د امریکې سفیر د ایواد د کورنوی چارو له وزیر رحمان ملک سره په کتنې کې ویلي چې امریکا له پاکستان سره خپل اړیکو ته زیات ارزښت قائل دی او له تروریزم سره د جګړې په موده کې د پاکستان له سرغړاونو قدردانی کوي. د ملي ارمان ورځپاڼې هم تر ډیره امنیتي مسلې څیړلې او خپل سرمقاله یې له طالبانو سره د سولې خبرو ته ځانګړې کړې ده. د ملي ارمان سرمقاله لیکونکی په دې باور ده چې په 13 ورځو کې په کابل ښار کې د دوه وسلوالو حملو چې پکې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي په اړه باید حکومت بې توپیره پاتې نشي. سرمقاله لیکونکی ټینګار کوي چې دولت اوس هم له طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار کوي. سرمقاله لیکي خلک په دې باور دي چې طالبان د پردیو مزدوران دي او باید په زور او قوت له منځه لاړ شي. د ورځپاڼې په لیکنه اوس مهال چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې حضور لري، طالبان په داسې جنایت لاس پوري کوي، نو که دغه قواوې ووځي څه مصیبت به پر افغانستان راشي. د سرمقالې په پای کې د 13 دوشنبه په ورځ د کابل د ترافیکو پر ریاست وسلوالې حملې ته په اشاره سپارښتنه شوې چې امنیتي مسؤلین د دار از حملو د مخنیوي لپاره سم تدابیر ونیسي. د محور ورځپاڼې په داسې حال کې چې په 13 څلورو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې سوداګرو ته رسېدلی زیان دیش میلیونه ډالر ارزوله لیکلی چې طالبان د واک مکمل تصاحب غواړي نه ونده. د مطلب لیکونکو په دې باور ده چې امریکا سره د امنیتی تړون او د قطر د خبرو په درشل کې طالبان والی اوربند نه کوي، ځکه چې طالبان په غیر مستقیم ډول دکته کیږي چې له افغانستانه د بهرنیانو د وتلو معنی شي. محور دا د جګړې د اوږدېدو ډیره قوي تیوري ګڼي. دا په کابل کې د نننیو خبرو شو ورځپاڼو د مطالبو او سرمقالو مهم ټکي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. اوس هم یو بل راپور. یو جګپوړي افغان مقام ازادي رادیو ته ویلي دی چې د افغانستان حکومت په پیښور کې د افغانستان د کلتوري خونې د تړلو پریکړه کړې. د سرچینې د معلوماتو له مخې ټاکل شوې ده چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د 1902 میلادي کال له پیل سره سم دا څنګه وتړي. دا په تاسو حال کې ده چې افغانستان په ځینو هغه هیوادونو کې چې له افغانستان سره تر ډیره کلتوري اړیکې او مشترکات هم نه لري ورته نمائندګۍ لري. په پیښور کې ډیره یو شمیر افغان فرهنګیانو دا پریکړه غندلې او ګواښ یې کړی چې که دولت دا اقدام وکړي نو پر وړاندې به یې سخت غبرګون وښیي. مجیب رحمان انګار له پیښور راپور راکوي.
په پیښور کې میشت افغان فرهنګیان د افغانستان د فرهنګي خونې د تړل کېدو خبر خواشینی کړي او غوښتنه کوي چې افغان دولت د پر دې پریکړه له سره غور وکړي. دوی وایي فرهنګي هلې ځلې د دوو ملکونو د نږدې کولو او خړپړتیا او د له منځه وړلو یوه غوره وسیله ده چې په هر حال باید وپالل شي. دا دانش خپرندوی ټولنې او د الفت محلنۍ مسؤول اسدالله دانش صاحب او د بینوا فرهنګي ټولنې مشر محمد یار یار په پیښور کې د دغه مرکز د اهمیت په باب ازادي رادیو ته وویل.
پیښور کې خو فرهنګي خونه ډیر زیات اهمیت ځکه لري چې دلته افغانان د ټولو نه زیات په پیښور کې اوسیږي. بل دا چې دلته پښتانه ډیر زیات دي او د فرهنګي خونې باید دلته دومره فعال وي چې ډیر خلک لاړ شي راشي یو د بل د اله خبر شي. د بندېدو په اړه زه خبر شوم دا یو افغان دشمن فکر زګنم.
افغانستان و پاکستان د دوو ګاونډیو ملکونو په صفت باندې ضرورت لري چې خپل په منځ کې اړیکې سره ولري او دغو دوو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ راشه درشه ډیره زیاته ده. نو دغه راشه درشه لپاره د دغه ډول کلتوري مرکزونو اهمیت فوق العاده زیات دی. د دې لپاره چې دغه اړیکې نور هم ټینګې شي باید د خلکو په تګ راتګ کې اسانتیاوې موجودې وي. نو د دغو اسانتیاوو د رامنځته کېدو لپاره دا ډول مرکزونه ډیر مهم دي.
افغان فرهنګیان وروسته تر دې د خبرګون خو چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو عالی رتبه مقام د دوشنبه په ورځ له کابل ازادي رادیو ته ویل چې دغه وزارت په پام کې لري چې د 1902 کال له پیل سره سم په پیښور کنسلګری کې د فرهنګي اتشي دفتر وتړي. کله چې مو په دې باب د فرهنګي خونې له مسؤولې یا فرهنګي اتشي پروین ملال نه وپوښتل نو وی ویل چې دې هم دغه سیاوازې اورېدلې دي.
مکتوبي خو داسې یو سند موږ نه دی راغلی چې دا دفتر بند سوی دی او یا پاینده کې بندیږي. یا تر اوسه پرې د وزارت څخه موږ ته رسمي مکتوب نه دی راغلی.
د افغانستان فرهنګي خونې شاوخوا یو لسیزه وړاندې د پیښور په افغان کنسلګری کې جوړه شوې. پر نورو فرهنګي فعالیتونو سربیره کتابتون، د افغانستان د تاریخي آثارو موزیم او نندارتون او د ورځپاڼو او نورو تاریخي اسنادو منجهز آرشیف لري چې هر ورځ یو زیات شمیر افغان او پاکستاني فرهنګیان ترې ګټه پورته کوي. دا نارینه او پشان خزینه فرهنګیان او د میرمن ادبي بهیر غړي چې په همدې خونه کې ادبي غونډې جوړوي هم دغه خبر خوشینه کړی دی.
زمانو می رانا شینوارې ده، د پیښور په هنتون محصله يم. دلته خو تقریبا 2 میلیونه افغانان پراته دي. دغه دلته پیدا شوی دي، دلته راغټ شوی دي، د خپل کلتور، د خپل کلچر، د خپل رواجونو نه دي خبر. یوازینی لار ده چې مونږ د یار سره دلته خبرې کوو. په دې باندې خو مونږ ټول محصلین د بغونډه کو د بکینو په دې باندې بخا احتجاج شي خبره. دا دومره وړه خبره خو نه ده کنه.
زما نوم پښتنه شینواری دی او زه محصله یم دلته په پیښور کې. زموږ عکس رکس العمل به دا وي چې ټول محصلین سره یو ځای شو، سره د دې کلتوري ټولنیز بهیر دا ټول به مونږ به احتجاج وکړو او مونږ به راشو او مونږ به د دې د بندولو د دې خلاف به مونږ قدم واخلو. بندېدو ته به پرینو دو بالکل او نه دا غواړو چې بند شي.
په پیښور کې د افغانستان د فرهنګي خونې د تړلو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې لا هم په خیبر پښتونخوا کې تر 1 میلیون ډیر افغانان دېره دي. نه یوازې دا بلکې د دواړو غاړې قلموال له فرهنګي لارو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پرتو سیاسي کشالو د اواري هلې ځلې کوي. افغان فرهنګیان وایي که دولت خپله دغه پریکړه بیرته وانخلي نو په احتجاجونو به لاس پوري کړي. مجیب الرحمن انگار، آزادی رادیو پیښور.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د مذهبي مشر مرستیال ویلی دی چې د بشار الاسد حکومت ړنګ شي نو د اسرایلو په وړاندې به د مقاومت یو مهم سنگر له لاسه ووځي. له بلې خوا د سوریې د حکومت مخالف ائتلاف د حکومت تشکیلول ځنډولی دي. په دې اړه نور جزئیات د فرح هیواد لخوا په چمتو کړي راپور کې واورئ.
د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي مرستیال علي اکبر ولایتي په یو ډیر قوي پیغام کې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت ړنګېدل د ایران لپاره خطر یا سرخط ګڼلې دي. ایران د سوریه د حکومت پر ضد د خلکو د پاڅون د پیل راهیسي په دوامدار توګه د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کړي او د سوریه حکومت ته د اسرایل په وړاندې د یوې مهمې کړي په توګه احترام کوي. د رویټرز خبري اژانس په وینا علي اکبر ولایتي ویلي دي که د بشار الاسد رژیم نسکور سي نو د اسرایلو په وړاندې به د مقاومت اساسي لیکه ماته سي. تمه کیږي علي اکبر ولایتي به د ایران د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې د روان جون په میاشت کې کیږي اصلي کاندید وي. علي اکبر ولایتي د لبنان د المیادین سټلایټ تلویزیون ته په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې نوموړی د بشار الاسد د رژیم نسکوره کېدل سرخط ګڼي وویل بله، اما دا په دې معنی نه ده چې موږ د سوریه د مشر د انتخاب په برخه کې د دې هیواد د خلکو پر حق سترګې پټو. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه د حکومت سیاسي مخالفانو له مذاکرو څخه وروسته د دوشنبې په ورځ د انتقالي حکومت د تشکیل خبره وځنډوله. د رویټرز خبري اژانس لیکي د قدرت پر سر د حکومت مخالفې ائتلافي شورا د غړو ترمنځ اختلاف د انتقالي حکومت د جوړېدو د ناکامۍ سبب ګرځېدلې دي. دغه شورا چې د تیر دسمبر په میاشت تشکیل سوه له اویا غړو څخه جوړه ده او د سخت دریزو اسلام پالو ملاتړ کوونکي ورباندې مسلط دي. لویدیز هیوادونه او قطر چې لویدیزې حمایت کوي د دغې شورا ملاتړ کوي. د سوریې د حکومت مخالف ائتلاف په یوه اعلامیه کې ویلي دي یوه کمیټه چې د شورا د 15 غړو څخه جوړه ده موظفه سوې ده چې په لسو ورځو کې د انتقالي حکومت د جوړولو وړاندیز وکړي. دغه کمیټه به لومړی په دې اړه د سوریې د مخالفو ځواکونو د آزادې سوریې له اردو او دوستو هیوادونو سره مشورې وکړي. د رویټرز خبري اژانس په وینا ایران د سیمه ییز شیعه مذهبه قدرت په توګه په لبنان کې د حزب الله د ډلې ملاتړ کوي. ایران د سوریه د رژیم اکثره مخالف ډلې چې لویدیز یې ملاتړ کوي د ټرورستانو په نوم یادوي. تر اوسه د سوریه په جګړو کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي.
او د دې خبرونه ورستای راپور دا چې ولسمشر باراک اوباما پرون د دوهمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په واشنگټن کې د لسګون زر خلکو په مخ کې ترسره شول. د لوړې د دې مراسمو او د ولسمشر باراک اوباما د وینا په اړه نور جزئیات اجمل انت اوروي.
ولسمشر باراک اوباما تر دې مخکې د امریکا د اساسي قانون سره سم د جنوري د میاشتې په 6 نیټه یعنی د یک شنبه په ورځ رسمي لوړه په سپینه ماڼۍ کې په یو ځانګړي او محدود غونډه کې کړی او د دوشنبه د ورځې لوړه په عامه محضر کې وه. ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر په توګه د دویمې دورې د پایل په وینا کې امریکایان یو والی تر وبلل. ولسمشر اوباما وایي هر وخت چې موږ د یو ولسمشر د کار د دورې د پیلېدو لپاره راټولیږو موږ د خپل اساسي قانون د دوامداره پیاوړتیا شاهدان اوسو. موږ د ډیموکراسۍ په خپلې وادې ټینګار کوو. موږ را یادوو هغه څه چې موږ یې یو ځای کړي یو. زموږ د پوستکي رنګ، دیني عقاید او یا د نومونو ریښې نه دي، بلکې هغه شیان چې موږ له نورو بیلوي او امریکایي کوي مو دا دي چې موږ هغې یوې مفکورې ته وفادار یو چې دوه پیړۍ د مخه په یوه اعلامیه کې بیان شوې. موږ پر دې څرګند او بدیهي واقعیت باور لرو چې ټول خلک له یو بل سره برابر خلق شوي. ولسمشر باراک اوباما په ټوله نړۍ کې د قوي والد تازه کونې ژمنه وکړه او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د دایمي جګړې پرته د امنیت ټینګولو ته وفادار دي. نوموړي همدارنګه ژمنه وکړه چې واشنگټن به په نړۍ کې له ولسواکۍ څخه ملاتړ وکړي او د هغه کسانو په پلوي به ودرېږي چې ازادي غوښتونکي دي. ولسمشر اوباما وای د امریکایانو د نسل په بحرانونو کې وازماین شو. دا سی بحرانونه چې زموږ اعظم او اراده یې پیوړی او پایدار کړي. د یوې لسی جګړه وس پای ته رسیدو ده. د اقتصاد بیا په خو د لیدل پیل شوی. امریکا به هدا امکانات لري. موږ ټول هغه ځانګړتیاوی لرو چې دا به پولی نړۍ غواړي. ځوانان او انګیزا، تنوع او پرانستنه او د خطر منلو یو بې پای ظرفیت او د نوي کېدلو یو هدیه. زما امریکایي هوادوالو، موږ د دې شبي او وخت ورتیا او لیاقت لرو او لدی به ګټ اخلو او ټول سره په ګډه لدی ګټ اخلو.
My fellow Americans, we are made for this moment and we will seize it so long as we seize it together.
د امریکا متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن هم د دوشنبه په ورځ د لوړ مراسم د ولسمشر بارک اوباما په وړاندې پر ځای کړل. د امریکا پوخانی ولسمشر جیمی کارټر او بیل کلینټن هم د نورو یادو کسانو سره په دې مراسمو کې ګډون درلود. په واشنگتن کې د نېشنل مال په نوم سیمه کې چې د کانګرس ته ودانې مخې ته پرته سیمه د پسلګونو زره کسان د ولسمشر بارک اوباما د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره راټول شوي وو. په واشنگتن کې د ازادي رادیو خبریاله ګلنار اسفندیاری د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. ګلنار اسفندیاری وایي نن په واشنگتن کې د ژمي وسړه ورځ ده. د سخت یخې هوا سره سره هم ډېر زیات خلک دې مراسمو ته راغلي. دوی دلته د نېشنل مال په نوم سیمې ته راغلي دي څو د لوړې دا مراسم له نږدې وګوري. ما له داسې کسانو سره هم خبرې وکړې چې د فلادلفیا او ویرجینیا د لویدیځ په څېر له لرې سیمو راغلي وو. د جاپان او المان څو سیلانیان مې هم ولیدل. ډېر خلک وایي هغوی دلته د دې لپاره راغلي چې دا تاریخي مراسم له نږدې وګوري. دا یادونه ورده چې د امریکا د ولسمشرۍ د دویمې دورې لپاره د بارک اوباما د لوړې مراسمو ته سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د دوهمې دورې د جمهوري ریاست د لوړې د مراسمو په اړه چې پرون ماښام په واشنگتن کې ترسره شول راپور مو اورېده. قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. راسره اوسئ.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې به وورو چې ولې په افغانستان کې د ناوې او زوم نکاح یا ایجاب او قبول مخامخ نه ترسره کیږي، د نجلۍ د نکاح لپاره د وکیل ټاکل کومې ستونزې راولړوي، او د نکاح په مراسمو کې په خپل د ناوې حضور او په خپل د نجلۍ لخوا ایجاب او قبول د کوم ستونزو لپاره پیدا کېدو مخنیوي کوي. دا خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې وګمه رشیدی د خزو په اړه لاند خبرونه راوړوي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سکل په افغانستان کې د خزو لخوا د ځان وژنې د هڅې په هیډ و برابر زیات شوې دي. عدالت نه لاسرسی، د پوهې د سطحې ټیټوالی، کورنۍ ستونزې، اجباري ودونه د خزو لخوا د ځان وژنې د پیښو عمده لاملونه ګڼل کیږي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د خزو د چارو کارډیناتور لطیفه سلطانی وایي د روان کال په نهم میاشت کې په بیلابیلو سیمو کې څه باندې 500 خزو د ځان وژنې هڅې کړي، په داسې حال کې چې تیر کال د رقم شاوخوا 200 وو. میرمن سلطانی وویل که څه هم اکثره هغه خزي چې د ځان وژنې اقدام کړی وو ژغورل شوي، خو 15 خزي له دې عمله وژل شوي دي. په پکتیکا کې یو نارینه له خپل میرمنې سره د تاوتریخوالي په جرم په علني محاکمه کې په لس کاله بند محکوم شو. د پکتیکا چارواکي وایي د سړي د بد چلند له کبله یې میرمنې ځان ته ورچولی او وژلی وو. د اس ان اف محکمې رئیس محمد حکیم کونړی د شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دغه سړی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د 1 مادې له مخې په لس کاله بند محکوم شو.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د رسم او رواج لمخې د کابو ټول نجونو د نکاح مراسم د ناوې په غیاب کې د هغوی وکیل ترسره کوي. له دې امله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډېره لوړه ده. که څه هم مخامخ نکاح یعنی د زوم او ناوې مخامخ ایجاب او قبول دغه راز د نکاح لپاره د وکیل ټاکنه دواړه شرعي جواز لري، خو په افغانستان کې ډیر ځله ناوې دا واک هم نه لري چې له شرعي سره سم د خپل نکاح وکیل په خپله وټاکي، بلکې کورنۍ یو کس ورپیژني چې دای به وکیل ټاکي. د دې دوه ښځو خبرو ته غوږ شئ.
زه خو په سبا نه پوهېدم هغه وخت کې خو مخ نه یوم آرامه وم، بلکه پلار مې راته راغی، راته وویل چې مشر ترې دی، ځان ته وکیل ونیسه، پدر وکیل ونیسه. که چې ما چې لیدلی م دي ناوې ته بل نفر وایي، لکه مثال پلار یا ورور یا مور یې ده ووایي چې دغه پلانکی نفر پدر وکیل ونیسه. شخصا زه په خپله مانه پوښتنه نه ده شوې، زما په ورکړه کې پوښتنه نه ده شوې، زما په واده کې پوښتنه نه ده شوې.
لیوره مې پلار مې دوی مشوره کړې وه، بیا هغوی پدر وکیل ونیوه، بیا ما هغه راغله وای مالې نوم یې را وښوده، پدر وکیل دی او د رسول دی. شاهدان راغله درې دوه کراته په درې مې بیا ورته ویلې، بیا وړه یې واخیستل، د هغوی مخې مې تور کړ، بیا ما پدر وکیل ونیوه. بیخي وړه وم، 15 کلنه به وم، دغه نه به وم، نکاح مې وتړله.
په ډېرو سیمو کې داسې هم پېښېږي چې اصلا ناوې خپل وکیل نه پېژني، پلار ورور او داسې نژدې خپل ځان د نجلۍ وکیل ټاکي. دینی عالم ډاکټر محمد ایاز نیازی دا ډول کړنې جایزې نه ګڼي، وایي چې دا د ناوې حق دی چې د خپل نکاح وکیل په خپله خوښه وټاکي.
تر څو پورې چې خپله پوه شي، جنۍ پوه شي چې زما شریک حیات یا میړه یا خاوند څوک دی، او بل دا ده چې کله چې اجابت قبول مونږ وایو دا رکن د نکاح دی، یعنی د دینه علاوه او د دینه پرته نکاح جایزه نه ده. دا اجابت قبول خپله یا جنۍ کوي یا هغه انسان چې دغه الفاظ د جنۍ نه او د هغه د رضامندۍ مطابق واخلي او مجلس عقد ته منتقل کوي، او دا بالکل ناروا ده چې هغه خبر نه ده چې وکیل څوک دی او د هغه د طرف نه عقد نکاح څوک تري او دغه ممثل څوک دی، دا بالکل ناروا ده.
کله ناکله د نکاح د وکیل په ټاکنه کې غور نه کیږي، او د دې پر ځای چې وکیل د نکاح مراسم په سمه توګه ترسره کړي او د مهر په څیر د ناوې شرعي حقوق خوندي کړي، نور جنجالونه پیدا کوي چې د نکاح مراسم اوږدوي او د دواړو کورنیو ترمنځ زړه بدوالی پیښوي. غمی خروټی چې خپله د نکاح په څو مراسمو کې وکیل شوی وایي،
چنی ډېرې ویل کېږي دا یو دو د کچري پدر وکیل ډېر کم ارزښت په حساب باندې مختصر ورته وایي، هغه بیا چې په څو باندې مهر ټاکوت مثلا 2,00,000 افغان یا غوی نه موږ ورته 1,50,000، ځکه چې دا خپل شی هر څوک باید نورم ارزښت ورته زیات کړي. بیا 1,50,000 ده په 1,50,000 کې د ماما پر روی باندې یا د ملا صاحب پر روی باندې یا د کوم مشر د کلیسا ناسي دغه روی م کبي کنه، خو دغه پر روی د 1,000 ور پاتې وي، د بل د 500 پاتې وي. ورور دغه څه چې دغه کوم څه پاتې کې هغه د دوی په کور کې دی جنې ته حق ورکوي، یا به کور ورکوي، یا به کوټه ورته ورکوي، یا به تلا ورته ورکوي کنه. ورور دغه رقمي بیا په دې لکه معاملې په شکل باندې بیا نه لګي نورن کوم کدا ډیر د وزیاته، بیا ورته تر دې نه دي پرشته دغه دې ته قانوني کې ځغه دوله کوته بیرته راشي، بیا فیصله په دوله کار په یا په دریله کار سم رسمي مخکله مخکې تعین شوی مهر وي، هغه مهر باندې سره په فیصله کېږي. په در وکیل د دې په خاطر باندې کوشش کوي چې د انجلۍ ارزښت نورم لوړ کړي.
د دې جنجالونو ترڅنګ ډیر ځلال دي عمل چې خپل انجلۍ د نکاح په مراسمو کې ګډون نه لري او د وکیل لارې نکاح تړل کېږي، نو وړې انجونې په نکاح ورکول کېږي او یا هم د انجلۍ له خوښې پرته واده کېږي. چې که نکاح د زوم او ناوې په حضور کې ترسره شي دغه ستونزې نه رامنځته کېږي. د غزنی اوسیدونکی رحمت الله په همدې اړه،
که چیرته د نکاح د دوی په حضور کې که چیرته هغه لکم هلته شتون ولري او هغه انجلۍ هم شتون ولري، نو د انجلۍ به په خپل رضایت سره چې واقعا د دې خوښه ده په خپل رضایت سره به دا ومني چې زما د نفر قبول دی. اوس موږ تاسو د چا له زړه نه خبر کېدی شي، په هغې باندې په زوره باندې پدر وکیل یا وکیل د ځان د باندې ټاکلی وي، او وکیل چې کله کوم پرېکړه وکړي نو دا د خپل د انجلۍ پرېکړه ده. نو که چیرته مخامخ د نکاح سره بسته شي د دوی په منځ کې، یعنی ملا هغې ته وایي چې ستا قبول ده او هلک ته مو او چې دواړه سر قبوله کې نو دا به بیخي یعنی داسې راشي چې بیخي به هغه اصل ته راشي. او بله دا ده چې په افغانستان کې د کوچنۍ نجونې په نکاح باندې ورکوي، هغه هم غټ سړیان ته. ما خپله اورېدل دي چې یوه 10 کلنه نجلۍ یو غټ سړي ته ورکړې ده، نو دا که چېرته د دوی دواړو په حضور کې د نکاح بسته شي هلته به ملا موجود وي، نو که نور هېڅ نه وي نو دغه ته به ووایي دا شاته چې دا نجلۍ ډېره کوچنۍ ده، دا تر هغو پورې پرېږده، یعنې چې تر څو پورې دا خپل اصل پیغلتوب ته رسېدلی وي، 10 کلنۍ 9 کلنۍ 10 کلنۍ ته، تر هغه بیا به د هغه وروسته تاسو نکاح سره وکړئ چې دا یې هغه صحیح وخت دی.
دینی عالم ډاکټر محمد ایاز نیازی وایي، د نکاح وکیل باید داسې کس وي چې د وکالت وړتیا ولري او وکولی شي د خپلې معاکلې خوښه او غوښتنې په نظر کې ونیسي، او هغومره واک چې ورکړل شوی وي په هماغه اندازه د خپلې معاکلې استازیتوب وکړي.
وکالت یو اصلی شیری په اسلام کې مونږ د دین انکار نشو کولی. کله کله ضرورت پیشیږي چې جنایب نشي کولی چې د مجلس د خلکو په مخ کې یا مطلب د محارم په مخ کې اجابت قبول وکړي. په دغه حالت کې وکیل ته ضرورت وي، لکن کوم وکیل؟ هغه وکیل چې په دې کې شروط د وکالت متحقق وي. یو دا دی چې جنای په دې باندې مطمئن وي او د هغه د اراده او تمثیل کې د ځان نقشینه زیاده وي، لکه څنګه چې زموږ ستاسو نن سبا په ټولنه کې ډیر جنجالونه پیدا کېږي. د وکالت لخوانه وکیل هغه انسان ټاکل کیږي چې متاسفانه یا به دغه کورنۍ سره روابط مخکې خنو یا کوشش کوي چې د خلکو په مخ کې دا ثابت کړي چې مطلب دا دی چې دا جنۍ قیمت ډیر زیات دی. مثال په توګه وایي چې تر څو پورې چې لس لکه افغانۍ یا معنا دا دی چې یو لک ډالر یا دومره پیسې، حال دا دی چې متاسفانه دا ټول په کاغذ باندې لیکل کیږي او ښځې ته نه ورکول کیږي په افغانستان کې. کله کله دغه تصرفات او دغه اختیارات د وکیل دا سبب جوړیږي چې دغه عقد متاثر شي په دې معنی د خلک خپه شي او کله کله متاسفانه دغه ځینه دښمنی شروع کی. څوک چې وکیل مقرر شي په کار داد شي ممثل د اراده د جنیوي او دا وکیل مصلح په شان چې د دواړو کورنۍ په منځ کې کوشش وکړي چې داسې یو حد تعین شي چې د مهر خصوصا یا د حقوقو چې کوم مرتبط دي د ښځې ته چې هغه په وجه د دواړو کورنۍ په منځ کې څه جنجال پیدا نشي، تر څو پورې چې دغه ازدواج د شریعت په رڼا کې کامیاب او موفق وسی.
خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د نجلۍ د نکاح وکیل ټاکي؟ ولې لکه نور اسلامي هیوادونه نجلۍ ته دا اجازه نه ورکوي چې خپل وکالت وکړي او مخامخ د ملا امام او شاهدانو په مخ کې ایجاب او قبول وکړي؟ د غزنی ولایت اوسیدونکی رحمت الله وایي چې په افغانستان کې دود دستور له ښځو دغه حق اخیستی چې د خپل ژوند د تر ټولو لوی تړون یعنی نکاح د منلو یا نه منلو فیصله دوی په خپله ژبه بیان کړي. دا زیاتوي
په ځانګړې توګه نجونې یعنی نش کولی دومره جرأت به ولري یا بې ونه لري، خو د شرم له کبله نش کولی چې د یو ملا او د هغه ډېر محرمو خلکو په منځ کې یعنی دا وایي چې زما پلانکۍ نفر قبول دی، یعنی نکاح په خپله خوله باندې وتړي. په همدې خاطر دی چې د ځان لپاره یو وکیل ټاکي او د هغه وکیل په مرسته باندې خپل رضایت خلکو ته ښیي. او رښتیا د خلکو هم دا نه خوښېږي چې یعنی یو نجلۍ دې د ټولو په مخ کې ووایي چې یعنی د ملا مالته ناسي او د هغه محرم خلک هم ناسي لار مور هم ناسي د ټول په منځ کې وایي چې زما پلانکۍ کس قبول دی، په خپله خوله باندې وایي. یو رواج یا انانه پاته ده، نو د دې رواجونو بدلول یعنی د ډېر لس سو کال رواجونه په ډېر لس ورځ یا ډېر لس کالو کې یا په دومره د دې نه په ډېر وخت کې بدلول یعنی ډېر مشکل دی.
د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکی که څه هم مخامخ نکاح تړل د شارې له مخې سم ګڼي، خو وایي چې خپل او خپلوان بیا دغسې کړنه نه خوښوي او خبرې پسې کوي.
دغه رقم خو صحیح ده شرایط کې خو صحیح ده، او بیا موږ کې واچې خو بد کار په دې بد ډېر څو نجلۍ په خپله خوښه مېړه وکړو په خپله رضایت یې وکړو د دې مور و پلار خو دا هم څه رقم و، خو بیا دې کې بیا مشکلات قام قبیل کې کینی سیال و شریک کې بیا دا خبرې داستان پسې جوړېږي. وای خورې لور خپله وکیل ونیو په خپله شقه یې وکړو داسې ډېرې خبرې کېږي.
دینی عالم محمد ایاز نیازی له وکیل پرته د نکاح په مراسمو کې د زوم او ناوې حضور او په خپل ژبه د ایجاب او قبول د مراسمو د ترسره کولو په اړه د خلکو ناوړه برداشتونه او بې ځایه خبرې ردوي. وایي چې مخامخ نکاح یعنی د نجلۍ په خپل وکالت نکاح تړل د اسلامي احکامو له مخې اصل او تر ټولو غوره ده او کولی شي په راتلونکي کې د ډېرو ستونزو لره پیدا کېدو مخنیوی وکړي.
بدون شک زمون په مذهب کې چې د امام اعظم رحمت الله تعالی علیه مذهب دی عبارت د خزی یعنی اجابت قبول مستقیم د خزی په دې کې څه مشکل نشته، خصوصا چې کله هغه عاقل وي بالغ وي او د هر څه نه مخکې رضامندي د دواړو خوانه په دې کې په عقد کې موجود وي، ځکه چې رضامندي نه بغیر عقد جایز نه ده بلکې فاسد. په اسلام کې که چیرې زمینه برابره وي چې خپله بالغه او عاقله پغله کولی شي چې مستقیم او مباشرتا اجابت قبول وکړي د خپل اولیاو په مخ کې او د خپل معنا د شاهدینو په مخ کې، دا خو اصلي شی ده او نکاح پدې کې بالکل صحیح ده.
اوس مهال ګڼ افغان ځوانان هم د هغو ناوړه دودونو پریښودل غواړي چې د دوی ژوند خرابوي او د پرمختګ مخه نیسي. د کابل اوسیدونکو وګمه وایي چې شر د غوره ګڼلې چې نجلۍ په خپله نکاح کې خپله حضور ولري او د شاهدانو په مخ کې په خپله خپل وکالت وکړي، نو دوی هم د دغه اصل د دودولو غوښتنه لري.
زما په نظر دا بالکل هیڅ ښه کار نه ده. هر بالغ او عاقل انسان کولی شي خپل ژوند په خپله تصمیم ونیسي، یعنې دا رواجونه کنه چې او نجلۍ ته په دروکې نیسي. زما په اند هیڅ ښه کار نه ده. هر نجلۍ او هلک کولی شي خپله نکاح کې صرف دوه شاهدان ولري او یو هم ولایمه. اوس هغه وخت نه ده چې مونږ یعنی د بل چا په مټ استوار اوس یعنی ولاړ شو. مونږ کولی شو چې د خپل ځان وکالت په خپله وکړو. او زه غواړم چې زموږ په سیمه کې یا زموږ په هیواد کې دغه رسم رواجونه د مزخرفات لرې شي او هر څوک وکولی شي په خپل زړه ژوند وکړي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خبرونه تلیفون راستوي نو زموږ د پوسپک شمیرې دا دي: په کابل کې 14 یو، بیا په خوست او کندوز کې یو، په جلال آباد کې 4. نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم. خات او آباد دی وی.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ.
فایټ اگینست ال قاعده. And our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the solution.
And we are not. The jihad is gone. The rule for
the federal security безопасности и особенно властям
региона. Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
اوتر ټول مخکی ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.